دا ساتي مل ما پروگرام درته لرو خو درغه وړاندې لاند خبرونه. جرمنی نن جمعه یو شمیر افغانان په والوتکه کې افغانستان ته ریپورټ کړی دی. دا د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیتو راهیسې لومړی ځل دی چې جرمنی په ډله ییزه توګه افغانان بیرته افغانستان ته لیږي. د جرمنی خبر اژانس د راپور له مخې د جرمنی د حکومت ویان د افغانستان دغه ادبه جنایي مجرمینو بلل، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. افغانستان ته د ریپورټ شوو افغانانو شمیر 28 ښودل شوی دی. جرمني دغه اقدام رسول هغه کوي چې تېره اونۍ د جرمني په یو ښار کې په یو فیسټیوال کې یو کس د چړي په ګزارونو درې کسان ووژل او وطن نور ټپیان کړ. مشکوک کس سوریایي وګړی ښودل شوی و. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه سره همکاري نه کوي او هغه د دښمن یو لوري په توګه پیژني. د فرانس پرس خبر اژانس راپور له مخې د وزارت د یو نامه په وړاندې دغه اقدام رسول هغه کوي چې یو نامه د دې وزارت لخوا په نوي نافذ شوي قانون انتقاد کړی او خبرداری ورکړی دی چې هغه به له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنه کړي. په دغه نوي قانون کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ شوی چې ښځې باید له سر تر پښو پټې او غږ یې هم اوچت نه وي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي چې له یو نما سره چې د طالبانو پر ضد باندې دوامداره تبلیغات کوي نور همکاري نه کوي. د خیبر پختونخوا ایالت د بر دیر په پاتراک سیمه کې د غره خویدو له امله د یوې کورنۍ 12 کسان مړه شوي. د دې ایالت د ژغورنې ادارې نن جمعه پر خپلې ویب پاڼې په یو بیان کې وویل چې دا پیښه پرون شپه په سیمه کې د زیاتو بارانونو له امله شوې ده. د دې ادارې په وینا له نږدې غره څخه یو کمر ښویدلی او د غره په لمن کې پر یو کور پرېوتی شو. د ښځو ماشومانو په ګډون 12 کسان یې لاندې کړي دي. د ادارې ویلي چې د ځایي خلکو په مرستې مړې راایستلې او روغتون ته یې لېږدولی دي. په مړه شوو کې نهه ماشومان دوه ښځې او یو سړی دي. چارواکو همدارنګه خبرداری ورکړی چې شدیدو بارانونو چې تېره میاشت پیل شوي د ځمکې د ښویدو سیلابونو خطر لا پسې زیات کړی. او د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې سی آی یو چارواکي ویلي دي چې د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د امریکایي سندرغاړي ټیلر سویفت پر کنسرتونو د ناکام برید هدف د لسګونو زره کسانو وژل وه. د سی آی ای مرستیال ډیوډ کوهن د پنجشنبې په ورځ ناګیس په 28مه د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو او امنیت په کلنۍ غونډه کې د بریدونو پلان ډیر پرمخ تللی وباله. وی ویل چې د برید کوونکو غوښتل چې په کنسرت کې د امریکایي اتباعو په ګډون لسګونو زره کسان ووژني. د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د امریکایي سندرغاړي درې کنسرتونه د اګست په نیمایي کې وروسته له هغې لغوه شول چې د کنسرتونو په ځای باندې د حملو د پلان په اړه اندېښنې زیاتې شوې.
آزادی میلما نذیر احمد د نذیر د آزادی میلما پروگرام ته شرغلست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبی او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروگرام ته شرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست، څه بدل سوي دي ستاسو په شاعرۍ کې، ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې؟ مهرباني
ټولو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. اله دا هر څه خوي مننه. ځینې وخت کې وطن لري والی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه ګلاسه ورکي چې هلته یې ویني د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی. هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بیرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بیرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي، لوی شوی وي او د هغې نه ووځي، کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي. خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانۍ ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوي ستونزې دی نه ویني. خو د بی وطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټوله هغه ستونزې په کې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې نو هغه مې راخیستې دي او کیدای شي وخت ونیسي البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي کیدای شي یوه پیښه نن وشي دغه کوم پیښه انځور چې دی یا تصویر چې دی دغه حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي تصویرونه یې پخې شي نور اړخونه یې ورته راپیدا شي وروسته به شعر شي نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وې که څه هم کلونه کلونه وتلي خو د بې وطنۍ درد یو څه شته کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بې وطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې ټولنه نه لیرې کېږي تازه ستونزې نه ویني خو یوازې هغه د بې وطنۍ ستونزه به ورسره ملګرې وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا رااخلي
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي د کله ناکله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ
څو خبرې دي کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بعدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې په دې معنی چې که چېرته د یوه مور یو پلار یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي خو د یوازې د ځان مسله به وي خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کیدای شي ډېر درد احساس کېږي او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه ځکه چې ډېرې ستونزې وي دا هم یو علت دی هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله هغوی بهر کتل ورته په ښه ډول کېږي ټول اړخونه یې سنجول کېږي کیدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوې طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري چې کیدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي ډېر عاطفي وي نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي دا هم امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي اول دغه شی مهم دی وروسته د هغې نه هنر راځي کیدای شي هغه کسان چې د هېواده بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړې دي لکه د سر د خطر ستونزه ده د لوږې ستونزه ده د بیکارۍ ستونزه ده د دا ستونزه ده دا کله چې هوارې شي نو بیا کیدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي البته کومې خبره بیا هم سمه رسولې وي
نظیر صاحب افغانستان د هغو هیوادونو دی چې له څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی او په همدغو کلونو کې بېلابېلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست څه فکر کوئ چې ستاسو د شاعري په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر سوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري رااخلو تر ډېره پورې د غم درد او ستونزو شاعري ده او یو څه که پخوانۍ شاعري رااخلو هغه تر یوې ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به د دیار و نگار و دی جام و دی خبری کولی سره. البته که سمره سزما پیادوی و نو سمره چه مال وستیدی خو دورسته شعری چه دا تا دیر پوری که پیسدی سره رواخلو اکس دیر پیسدی پا جگرو دا جنگ دا مرگ دا پا وجنو دا پستون زبانده دا که دیش بخوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوګې د بیکاری او د دې ستونزه ډېر راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د 30 کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې ستونزې وي دلته جګړې ډېرې اخیست کړی دي په طبیعت.
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته ښوول سوي دي که یوازې ګیلې او منې دي.
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوې وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزې بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک د هغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي کله چې ځوانۍ ته راورسېږي، دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژنې، هغه ټوله خواري شي. کیدای شي دغه ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي. وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره وي، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بل ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي. په دې اړه که یو څه راته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه.
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و د جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلي ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو 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 اورو. کیدای شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم اورم اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راووړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړ یم. دلته ځانمرګې شوې. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4:15 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یو مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لري پیرکي خرڅول، د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مگر دا اوس خو بس د وینو، مړیو، بم او مرګ الفاظ کاروي. زمي پر خپل مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خلینه راوتلی نسی. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی، هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی، هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی.
نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړه سوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته وهڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري، ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې د مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي، او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د ده نه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې دپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله وانخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوي چې کافی دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغوی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول، او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته ولاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلی وي چې دغه هڅې نیمګړې شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلې وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅه فکر وکړي یا ذهني دې ته آماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې، یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیزو شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپل خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي؟ هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکلی سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپله مینهوال راجلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته، ولې د ټولنیزو شبکو کې هغسې کله د شاعر په توګه کې زه ووایم هغسې خوند نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وي. دوی د شاعرانو او لیکوالانو دا پوهېږي ځکه چې هلته کله چې خپله موجود وي، نور ورسره موجود وي، مخامخ واورېدل شي، د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دې ته چې آنلاین. ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو، تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس، دولس، پنځلس، شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسی کی ستا مقاله ستا لیکنه ستا شعر ستا واروی خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان د پمدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې پمدغه وخت کې دی ستا شعر ولولي یا د غبرګون ورته وښیي نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري خو په مجموع کې دغه ټولنیز ستونزه وطن حالات د دوی ذهني مسله چې ده دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بله نظر سوی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل په پېښور کې به چاپول هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی شي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي خو فکر کوم چې ډیر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه ځکه په تیرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډیر ښه لوستونکي درلود هغه څو ځلې چاپ شول نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي د موږ ټولنه چې ده تر ډیره پورې ډیره مختلفه ټولنه ده معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې د یوه ذوق خلک نه دي پکې زموږ په ټولنه کې ډیر د ټیټ ذوق خلک هم شته نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي د لوړ ذوق ادبیات دي په هغې باندې هېڅ پوه نه شي خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال یې ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي نو د هغوی دپاره هم هغه دي یعنې موږ داسې یوه اداره نه لرو رو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتاب نه چاپوي دا د چاپوي چاپ دې شي پرېږدې شي هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي هر کتاب خپل لوستونکي لري خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشت افغانان چې هر یوې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي چې دا کار دومره ډیر نه کیږي علت اساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی نو دغه کسه هم دا بې اغېزې نه دی دوی وایي چې ښه که مې وژباړه نو خپور به چیرته کړم که یې خپور کړم نو وبې خلي څوک که یې وخلي وبې لولي څوک خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي ډېری هغه کسان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي زه وایم دغسې به ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړه شي دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي ځکه په یوه کس دپاره به ده یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي عامې چاپ کړي عامې خپور کړي عامې بیا تر خلکو ورسوي نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره بیا به دا کار یو څه ګړندی شي که څه هم اوس هم ډېر کار شهلا کېږي خو د قناعت وړ نه دی.
ټکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونو په آډیو بڼه هم راوزی چې خلک ک په ډرایو کې ک په بل کارخته هم په صوتي باندې اوریدل سي په ورسن کې دغه صحت څه کسوي د ډیره کم د ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دي چې کتابونه په صوتي باندې په سی ډي کې په فلاش کې په اډیو باندې راوځي
زی خپل اورم اډیو کتابونه اورم په موټر کې اورم یعنی دا اغیزمن دی په افغانستان کې موس ځنې اپونه جوړ شوی دی چې ځنې کتابونه ژباړلې دي او ځنې ژباړې دي او ځنې کتابونه استفاده شوی دي خبريږي پکې اغیزمن دی پکې والي څنګه وایم چې کچه تاسو موږ د یو طرفه د مطالعې کلتور ونلرو د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي باندې شي د بل طرفه دا به یو ډول په هغه
طالب کلتور باندې نورم اغیز ولري چې یعنی کتابونه نظر سره یو صوتي کتاب ممکن یو بیسواد سړی چې لیکلوس نسی کولای هغه هم ووري او یو څه ګټ ورڅخه واخلي کڅنګه
او ول دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بیسواد سړی د لپاره هم اغیزمن وي د کتابونه ډیر کم پیدا شي هغه باندې کوته پښمیر وي چې یو بیسواد قسم 3 ووري کله چې زنه ناولونه وي وعلیکم مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ ارتیا ورته لرو هغه ډیر کم وي
مثلا د زراعت په اړه کتاب مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنوي هیوادونو تجربه شریک سی وي مثلا نیواز د قلمي په اړه ډیر کتابونه ست چې کاروندګری ممکن په افغانستان کې خپل ونسل وسره او کسو تیبانه باندې دغه کتابونه راوځي هغه کاروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي
خو یو واستون ده بل موجوده وی هغه د چې د کاروندګر د تمرکز به او اړوی باندې باندې سمره ممکن وی چې یو کلیوال بازګر دی کتاب نه وی لوستای و نشیل وستلای او هغه د بیا د تمرکز پیدا کړی چې دا څه وایي د دې په توګه باندې بیا ویډیو باندې راغیزمنه وی خو بیا ویډیو البته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیو باندې باندې ورته وښودل شي یعنی زه مخالف نه یم زه موافق یم د اډیو د کتابونو ولی زه فکر کوم چې اډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوې چاپ شي بیا په اډیو باندې روان دي راوځي دا به چاپ کتاب ته په ځای دي چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپو دي هغه نه لسګونه سلګونه نه خرڅيږي دا به لا منفي اغیز پرې ولري
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څو یاست چې زیات هم د اوس په افغانستان کې دی او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډیره هیله هم نه لري
لباته مرغز مو د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي خو لکه ډیر مشهور غدا چې په هر تیار په سرناوي ته حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي دا به حتما تغییر کوي زه وایم یو ځینای څه چې موږ د راتلونکو لپاره روخانه ساتي هغه هیله ده هیله باید ولرو او دویمه خبره ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې مراوخلو که مایوسي موږ په ژوند کې مراوخلو پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي مثبت نشي خبرولای زه وایم که د هیله لپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل تن هیله ورکړي او پرته د هیله بستونمن وي او هیله چې ده دا په دې معنی ده چې یو خدا دی چې د اوس لپاره بل ته هیله ورکولی شي دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتیږي چې دا حالت تغییر کوي نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسون کې ادبیات جوړ شي شاده ده چې هیله بخونکي وي که څه هم هیله هیله په هر صورت موجوده ده خو دې ته باید رنګ ورکړی شي وخت به ونیسي په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي
بلکې هیله نوې ژوند به ډیر بدرنګه و نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت له تاسو مننه چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته خپل تجربه خپل نظریات مور سره شریک کړل
تاسو نه هم ډیر زیات مننه
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ